یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د خپرونې د سر موضوع مو د افغانستان د انتخاباتو په اړه ده، چې د ثبات او همپالنې ډله وایي په اوو ولایتونو کې به د رایو د بیا شمېرنې پر بهیر تحریمونو تر هغو دوام وکړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه ډله نوي قانع کړي. دوستانو، د دې خبرونې په لړ کې به نور راپورونه هم واورئ، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صفي الله استانکزي څخه اورو.
د مهمو خبرونو سرټکی: د هلمند چارواکي تاییدوي چې نن سهار په یوه چاودنه کې د څلورمې سرحدي لوا قمندان جنرال ظاهر ګل مقبل وژل شوی، دوه عسکر ټپیان دي. افغان ځانګړو ځواکونو تېره شپه د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې هوایي بریدونه کړي چې د چارواکو په خبره 15 وسلوال مخالفین وژل شوي. افغان بوکسر سهیل احمد مغلزي خپل انګلیس سیال بیګانا کاوټ کړ، او د لندن پولیسو ویلي د هغه بریدګر په اړه جزئیات او د لندن پولیسو د هغه بریدګر جزئیات خبره کړي چې پرونی په دغه ښار کې دوه کسان په چړو ووهل. پورا خبرونه: د هلمند چارواکي تاییدوي چې نن سهار په یوه چاودنه کې یو افغان جنرال وژل شوی دی. د هلمند ولایت د عامه اړیکو مسؤل زاهد اتال ازادي راډیو ته تایید کړ چې د مارجي او ناوي ولسوالیو ترمنځ په لار په یوه ماین چاودنه کې د ملي اردو د سرحدي ځواکونو د څلورمې پلې لواء قمندان جنرال ظاهر ګل مقبل وژل شوی او دوه عسکر ټپیان دي. د ازادي راډیو خبریال هم وایي چې له افغان پوځیانو سره په موټرو کې یو شمېر خبریالان مارجي ته روان وو، او لډلې د شمشا خصوصي ټلویزیون خبریال سردار محمد سروري د نن سهار په دې ماین چاودنه کې ټپي شوی. ټپیان په لښکرګاه کې ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوی. د جزئیات وروسته خبرېږي. افغان ځانګړو ځواکونو تېره شپه د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې هوایي بریدونه کړي چې د چارواکو په خبره 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او وسلې له منځه تللي. د پکتیا د پولیسو ویان سردار ولي تبسم په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل:
تېره شپه د افغان ځانګړو ځواکونو په هوایي برید کې 15 تنه وسلوال مخالفین ووژل شول. دغه وسلوال مخالفین د احمد آباد ولسوالۍ اړوند د زرګل په سیمه کې غوښتل چې یو شمېر وسلې په یو کله ډوله موټر کې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقال کړي. نیکمرغه دوی د کشفي راپورونو په اساس په نښه شول او ځای په ځای هوایي برید کې ووژل شول.
د ښاغلي تبسم په وینا تېره شپه د سید کرام ولسوالۍ اړوند کوسین په سیمه کې هم د افغان ځانګړو ځواکونو په هوایي برید کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا د یو بل خبر له مخې، په لوګر کې وسلوالو طالبانو دوه ډلو په خپل منځي نښته کړې ده. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ ولسوال نور محمد عبیدي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې یاد نښته د قاري اشرف او ملا متین د ډلو ترمنځ شوې چې پرون مازدیګر ناوخته پای ته رسیدلې ده. په دې نښته کې یو کس وژل شوی دی او یو بل ټپي دی. دوی دواړه طالبانو. طالبانو تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دي ویلي. د محمد اغې د ولسوال په خبره، پیښه د دواړو ډلو د خپل منځي اختلافاتو له امله شوې ده. د افغانستان یو سوکوهونکی سهیل احمد مغلزی وتوانید بیګا خپل انګلیس سیال ناکاوټ کړي. د سهیل احمد مغلزی او ډایلین ډراپر ترمنځ لوبه بیګا شپه د لندن په یورک هال کې وشوه. سهیل احمد په خپله فیسبوک پاڼه د دغې لوبې جزئیات او عکسونه خپاره کړي او لیکلي دي چې په دریم راوند کې خپل سیال ناکاوټ کړ. سهیل احمد افغان پروفیشنل سوکوهونکی دی چې تر اوسه 4 بریاوې خپلې کړې دي. یوازې یوه ماته یې خوړلې ده. د سهیل احمد او ډایلین ډراپر په لوبې سربیره د انګلستان د کامن ویلت یا ګډو ګټو او بریټش اتلولۍ کمربندونو پر سر ګڼو نورو سوکوهونکو هم بیګا لوبې وکړې. سهیل احمد مغلزی 1.5 کلن دی. دا یې په ماشومتوب کې انګلستان ته تللی و او هلته د سوکوهنې لوبې مخته وړي. د لندن پولیسو ویلي د هغه بریدګر په اړه جزئیات د لندن پولیسو د هغه بریدګار جزئیات خبره کړي چې پرونی په دغه ښار کې دوه کسان په چړو وهل او دای په خپل د پولیسو لخوا په ډزو وشتل شو. د لندن د پولیسو مرستیال کمشنر نیل باسو ویلي بریدګار 28 کلن عثمان خان په 2012 کال کې د تروریستي جرمونو په ترسراوي هم بندي شوی و. یو بریدګر د لندن د ښاري خاصو پولیسو لخوا وویشتل شو او تاییدوم چې وژل شوی. یو شمېر نور کسان په دې پیښه کې ټپیان دي. د چارواکو په حواله چې په خټه پاکستانی عثمان خان نیت درلود چې په پاکستان کې د تروریستانو د روزنې یو مرکز جوړ کړي، دی او ځینې نور کسان چې له القاعده ډلې سره لاس درلود په 2012 کال کې بندیان شوي وو. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن له خپلو خلکو سره ژمنه وکړه ټول هغه کسان به ونیسي چې په دې پیښه کې لاس لري. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرونو ویل په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې د 116 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی. تر دې مخکې داسې ګڼل شوی و چې د مړو شمیر 143 دی. امنیسټي انټرنیشنل ویلي ښایي د وژل شویو کسانو شمیر تر دې هم زیات وي. په ایران کې د تیلو د نرخ د لوړېدو پر ضد مظاهرې دوه اونۍ مخکې د هغه هیواد تقریبا 100 ښارونو ته خورې شوې. خو د ایران حکومت د مظاهرو له پیل سره سم تقریبا په ټول هیواد کې انټرنیټ بند کړ او له دې عمله دقیقا نه ده څرګنده چې رژیم د مظاهره چیانو د ځپلو لپاره څه کړي او څومره کسان وژل شوي یا نیول شوي دي. د ایران حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي شمیرې نه دي خبرې کړي. په ایران کې ناکرارۍ تر هغه وروسته زیاتې شوې چې د نومبر په 15 ډیر خلک لارو کوڅو ته وتل. حکومت مظاهره چیان بلواګر بللي او ویلي دي چې د تیلو سټیشنونو او د پولیسو دفترونو ته اور ورته کړي. په ځینو ویډیوګانو کې بیا مظاهره چیانو پولیس او دولت پلوی کسان ملامت کړي چې قصدن په خپل دوکانونه او دفترونه سوځوي او پرې په دوی اچوي.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو په اړه مو د دې خبرونې د سر موضوع راخیسته چې د ثبات او همپالنې ډله وایي په وو ولایتونو کې به د رایو د بیا شمېرنې پر بهیر تحریمونه تر هغو دوام وکړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه ډله نوې قنې کړي. د دې ډلې ویان فریدون خوځون
مجتمع دا چې اوس به کمیسیون پوهېدلی و چې د افغانستان خلک اجازه نه ورکړي او د افغانستان خلک په دې اړه ډېر حساس چې د دوی رایو ته باید احترام وشي. که چیرې کمیسیون د خلکو غوښتنو ته ځواب ونه وایي، قانوني او مشروع غوښتنو ته، نو ممکن په نورو اقداماتو هم برخه واخلي.
د ولسی جرګې د نن ورځې د غونډې په اړه به هم یو راپور واوري چې افغانستان ته د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر د ناڅاپي سفر په اړه نن بحثونه کړي دي.
سفر غیر منتظره آقای ترامپ در افغانستان دو پیام داشته. اول مذاکرات صلح دوباره آغاز می شود با طالبا و طالبا آتش بس را منع یک پیشرفت خواهند پذیرفت.
د نو راپورونه هم لرو په دې خبرونه کې او په دوه منی مای کې به د زهرو کاروان اونیس پروګرام وري. ورځو دوستانو، د افغانستان د انتخاباتو اړوند یوې موضوع ته د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله وایي تر کومه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته قناعت نه وي ورکړی، د افغانستان په اوو ولایتونو کې به د رایو د بیا شمېرنې د بهیر په وړاندې تحریمونه دغه راز روان وي. د دې ډلې ویان فریدون خوځون د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی غوښتنې مشروع دي او باید ومنل سي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیز راکوي.
مننه فیرباجانی، سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټول قدر منوریدونکو ته. لکه څنګه تاسو ول، د افغانستان په ولایتونو کې لا هم د ولسمشری ټاکنو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د بهیر پر وړاندې تحریم پر ځای پاتې دی. په پنجشیر، بغلان، بدخشان، تخار، سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفترونه د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د پلویانو له لوري تړل شوي دي. د دغې ډلې ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل دوی به تر هغه خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي څو چې غوښتنې نه وي منل شوي.
مجتمع دا چې اوس باید کمیسیون پوهېدلی اوسي چې د افغانستان خلک په دې اړه ډېر حساس دي چې د دوی رایو ته باید احترام وشي. متاسفانه چې کمیسیون د دوی رایو ته احترام نه کوي، په همدې خاطر ده چې د هغو ولایتونو کې هم خلک اجازه نور کیوی او موږ د خلکو تر شا ولاړیو او خلکو ته ډاډ ورکو چې د دوی غوښتنې باید پر کمیسیون ومنل شي چې هغه د قانون له مخې او د سرګرمنون له مخې هغه مشروع دي. که چیرې کمیسیون د خلکو غوښتنو ته ځواب ونه وایي قانوني او مشروع غوښتنو ته نو ممکن په نور اقدامات هم لاس پورې کړو.
که څه هم ښاغلی ځون وایي دوی په رسمي ډول له خپلو پلویانو نه دي غوښتي چې دغه دفترونه وتړي او دا یو خودجوشه حرکت دی چې دوی یې تر شا ولاړ دي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې یو شمېر پلویانو د افغانستان په وو ولایتونو کې د کمیسیون دفترونه ځکه تړلي چې 300,000 بې بایومتریکه رایې باطلېدل غواړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو اړوند ټولې قانوني چارې د دوی صلاحیت او ټاکنیز ټکټونه باید مداخله ونکړي. د دغه کمیسیون ویان صبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې په دې تړاو به ډیر ژر د کمیسیون رهبری و پریکړه اعلان کړي.
موږ دې خاطر باندې چې تقینات ورکړو څلور ورځې دا پروسه ودروله دوی سره مو ګډ ناستې تر سره کړې مو دوی قینات ونکړو که چیرته بیا هم نتیجه ورنکړي دغه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری به په دې اړه باندې بیا خپله فیصله کوي د شته سرزلمنو لوایح پر اساس باندې.
زبی سادات وایي په ټول هیواد کې باید 8,255 محلونو رایې شمیرل سوي وي چې 20 ولایتونو کې دا پروسه بشپړه سوي او په پاتې 9 ولایتونو کې 1,390 محلونو رایې له بیا شمیرنې پاتې دي. له دې سره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون منشي قاسم الیاسی بیا وایي چې که دا حال دوام ومومي د ولسمشرۍ انتخاباتو پر وروستیو پایلو به منفي اغیز وکړي.
ما در همین مورد تمام تلاش خود کردیم که یک نوع میانجیگری کنیم.
دای وای موک په همدی اړه خپل ټول هڅې وکړي چې د کمیسیون او انتخاباتي ټیمونو ترمنځ منځګړیتوب وکړو چې دا مسله حل شي. خو له بده مرغه بریالي نشو. اوس که کمیسیون د رایو له بیا شمیرنې پرته لومړنۍ پایلې اعلان کړي دا به په وروستیو پایلو منفي اغیز وکړي او که دا پاتې وو ولایتونو رای هم اعلان نشي نو دا خو بیا بې معنا ده ځکه د لومړنۍ پایلو د اعلان لپاره باید وروستي ولایت اعلان سي چې په ټوله کې څومره رای دي. له دې سره فریباجانی دا اوس کومه اعلامیه موږ ته راورسېده. البته د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون له لوري هغوی دوه درې مواردو ته پکې اشاره کړې ده. لومړی دا ویلي دي چې دوی د قانوني حق دی چې باید له دغه پروسې څارنه وکړي او هیڅ ټاکنیز ډله یا ټیکټ د دې اجازه نه لري چې هغوی په چارو کې د مداخله وکړه. همدارنګه بلې دا ویلي دي چې دوی د خلکو رایو به حفاظت کوي او له کاندیدانو یې غوښتنه کړې چې په دې اړه د دوی اطمینان ولري یا د باوري ووسي چې یوازې هغه رای به وشمیرل سي چې بایومتریک سوي وي. بلې فریباجانی
ډېر زیاته مننه کوم فیروزه عزیزي. دوستانو واموریدل چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله لا هم وایي چې دوی قناعت نه لري او په وو ولایتونو کې به د رایو بیا شمیرنې ته اجازه ورنکړي. او دغه راز لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل په د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوې اعلامیه وایي چې هیڅ انتخاباتي ډله د حق نه لري چې د دوی په کار کې مداخله وکړي. خو هاخوا د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو بیا په ولایتونو کې د انتخاباتي ډلو لخوا د کمیسیون د دفترونو دروازو تړل د حل لار نه بولی وایي چې دا به د انتخاباتو پر پایلو منفي اغیز ولري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سر بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي په کار دی چې کمیسیون له انتخاباتي ډلو سره د بنسټونو په حضور کې خبرې وکړي. له شغل رشید سره بیا هم زما همکاري فیروزه عزیزي مرکه کړې ده چې په سر کې ورڅخه د دې ستونزې د دوام د اغیزو په اړه پوښتنه کړې ده.
له بعد ما د وو دفترونو تړل په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د اعتراض په بڼه باندې فکر کوم چې دا د ټاکنو اوسنۍ وضعیت نور هم ادامه ورکوي او د پروسې په ګټه هم نه ده. اعتراض موږ مخکې یادونه کړې وه چې فکر دا د مرکزي دفتر سره په جدي ډول مطرح شي او کمیسیون ورته قناعت بښونکی ځواب ووایي، اما د دفترونو تړل دا د حل لاره به ده او د پارلماني ټاکنو هغه تجربه کېده چې تکرار کړي چې پایلې شپږو میاشتو کې اعلان شولی او اعتبار هم د ټولو خلکو سره د پوښتنې والو. نو زر تر زره باید دغه مشکل حل شي او د ثبات همپالان ټینه او هغه نور محترزین چې دي په دې اړه باندې انعطاف وښي. انعطاف په دې معنا نه چې دوی خپل اعتراض نه لاس واخلي. اعتراض دا ده چې دوی سر څه موارد لري کمیسیون سره نظر بسطونو په حضور کې مطرح کړي. کمیسیون به موږ هم ځواب ووی کړو، اما دفترونه به پرانیست.
کمیسیون وایي چې ثبات او همپالنه ډله له دوی سره قناعت نه کا، یا چې دوی ورته قناعت ورکوي په لومړي سر کې مني وروسته نه. بل خپله ټاکنیزې ډلې سره چې موږ خبرې کړې ثبات او همپالنې سره، هغوی وایي تر څو چې د موږ غوښتنې ونه منل سي موږ به اجازه ورنکو. اوس څه فکر کوئ ته څه کول په کار دي د دې لپاره چې دا پروسه پر مخ لاړه سي، خلکو باور ته زیان ونه رسیږي؟
کمیسیون ویلي چې موږ د سلو غونډو په شاوخوا کې درلودلې او قناعت نه دا حاصله کړی. خو دا ستونزه ده، کمیسیون ده چې کمیسیون دا غونډې بې له مطبوعاتو او بې د سار بنسټونو څخه ترسره کړي دي، او معلومیږي نه چې کومه خوا ستونزې لري. زموږ د وروستنۍ وړاندیز هم دا و خپل اعلانې کې چې کمیسیون یو پرانستې غونډه ترسره کړي، په هغه کې همدغه تخنیکي ډلې د ټول ټکټونو حضور لري، د دې اعتراض واورېدل شي، د کمیسیون ځواب موږ واورو، یا قانون په درشل کې هلته معلومیږي چې د کومو خوا موضوعات ستونزمن دي او څه باید وشي. نو په هغه وخت کې موږ کولی شو چې ملامت ملامت وي، سلامت سلامت وي. او دا فکر کوم چې د کمیسیون لپاره ډېره اړینه ده که غواړي دغه کشاله حل کړي، یو پرانیستې غونډه ترسره کړي، مطبوعات هم باید حضور ولري تر څو خلک پوه شي چې غوښتنې څه دي او د کمیسیون ځواب څه ده.
د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشیدو
ازادي راډیو لوونه تروو
دوستانو ازادي راډیو د سهار د وو د مخشم تروو به جو پر منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د افم پر سره شاره پنځه صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلای سي. ورزو اقتصادي خبرونو ته چې خاطر پرده سي وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د خصوصي سکتور د پیوړتیا په هدف د کابل ولایت له سیمه ایز ادارې سره یو هوکړې لیک لاسلیک کړ. د دې خونې وین جان اقا نوې د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل د دې هوکړې لیک په لاسلیک کېدو سره به خصوصي سکتور د کابل ولایت د مهم اقتصادي پروژو په پلي کېدو کې برخه ولري.
پروژه مختلف مثلا سرکسازی، ساختمان سازی، پلها، اهداس پلها، پارکای تفریحی و تمام پروژه‌ای که ولایت کابل
داریم. د خغلی نوید په خبره پروان المریز کال کې په کابل ولایت کې د شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ په ارزښت بیلابیلې پروژې د پلي کېدو په حال کې دي چې لګښتې د سیمه ایز ادارې له بودیجې څخه ورکول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې وایي دغه شان وایي چې د دې هوکړلیک په پلي کېدو سره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د افغانستان د متشبثینو عالی بورډ په کابل کې د رومیانو د بیل وړېدل د نښنې وړ بولي. د دې بورډ رئیس رحیم الدین حاجی آغا د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل د سړو نوشتون د هوا سړیدل او نورو هیوادونو ته زیات صادرات هغه لاملونه دي چې لامل د رومیانو بیل وړه شوې ده. نوموړی وایي اوس مهال د کابل په بازارونو کې یومن رومیان له 8 تر 900 افغانۍ پورې خرڅیږي.
البته یکی خو فصل زمستان است، موضوع دیگه هم ایست است که یک ذره صادرات ما در رومی، در ارتباط رومی در خارج خوب بده. مردم فصل گذشته زیاد کشته بود.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وین اکبر رسمی بیوی پروان کال کې په یو شمیر ولایتونو کې سړی خونی جوړی شوی، خو دا بسنه نه کوي. د خاغلی رسمی په خبره دوی پلان لري چې په راتلونکي 1399 کال کې د افغانستان په څو لویو ښارونو کې نورې سړی خونی هم جوړې کړي، او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ اویا پوله، یو ایرو شپږ افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ 100 افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ اتیا پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
له خطر پردیس هم مننه کوو. دوستان اوس به ورسو هلمند ولایت. د هلمند چارواکي تاییدوي چې نن سهار په یوه چاودنه کې یو افغان جنرال وژل سوی دی. د دې پیښې د نورو جزئیاتو لپاره زما همکار الیاس دایی را سره د هلمند ولایت څخه د ټلیفون پر کر شدی. دایی صاحب، خبرونه تر شر اغلی که تاسو په دې اړه اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړئ چې دا افغان جنرال به څوک او څومره مطرح کس دی او څنګه وژل سوی دی؟
پرباجان ډېر زیاته مننه. سلامونه ومنئ. دا زهرګل مقبل، جنرال زهرګل مقبل نومې دی. په هلمند کې د څلورمې سرحدي لیوا قومندان و. د غوښته چې د یو شمېر افغان کرتیرو او مطبوعاتو په ملتیا د مارجي ولسوالۍ هغه ملاقات ته ولاړ شو چې یوه هفته مخکې پیل شوي او معلوم پرمختګ یې هم کړی و، چې پاره کې د ناوې او مارجي ولسوالۍ په منځ یو سیمه کې د سړک د غاړې ومن البته ور برابر څه د هم یو ټانګ موږ هم په دغه کاروان کې وو دا پیښه موږ سره په وړاندې وسول چاودنه رامنځته شول د 200 کې ټپيان شو د ډرایور په شمول او دې پکې ووژل شو تر څنګه په دغه هم یو ټانګ کې د شمشاد تلویزیون خبريال سردار محمد کروري هم وو چې وسپلن په ټپي وو زیات کړي او په ایمرجنسي کې تر لمړنیو مرستو لاندې دی او عملیات روان دي
بله د دې پښې مسولیت سره پرې چمنه لې
نو تر اوسه پرې چې موږ د طالبانو اړوند د وسایل یا د خبرونو دی شوولو ترکی تعقیب کړی دی دوی پرانه راخسته خو معمولا حکومت د سړک د غاړې اکثر مینو پران پر طالبانو ورکړي خو طالبان تر اوسه اجازه نه دی
بله دایسه که څه هم تاسو اله ته په سیمه کې یاست او ورځنی راپورونه اوري دغه ماینونه په مجموع کې په هلمند ولایت کې څونه یو لوی ستونزه ده دقیقا د هم د پیسله د افغان پوځیانو په وړاندې او د عامو خلکو د لپاره په لویو لارو کې دغه څونه خلک د دې ستونزې سره مخامخ دي او څونه ځینې او په تشویش کې دي
وس کله چې اواز سره د جګړې موسم نه دی تر ټولو لوی خطر او تر ټولو لوی وسله چې د دولت وسلوال مخالفین یا د حکومت یا د حکومت سرتیر په ضد کاروي هغه د مځکې لاندې مینو دي چې معمولا دوی ترې د افغان ځواکونو په ضد استفاده کوي دی چې اکثره رموټي مینو دي یعنی د لیر کنټرول یې دونکي چې دوی کولای شي پر ځانګړي هدف باندې هغه ته انتظار ورکړي موږ د دغه عملیات د ضرورت مرجی روان دي دغه عملیات د پیل پر مهال د 250 میوان کول اردو د کمانډان تورن جنرال د ویلا مومن څخه پوښتنه وکړه چې آیا د عملیات په ضد مقاومت ته هغه ول چې نه مقاومت نشته مېنونه ډېر ځات کړل شوی دي نو ځکه د دوی پرمختګ سلو کړی دی کړی دی او دوی په ډېر د ټیک ډول دغه مېنونه کافي او هغه پرمختګ کوي چې بوسیاوم نن د مېنونو د ډیروال یو بیل ګډه وچه دا څه شرم احساسه
د دې زته مننه کوم الیاس دای دوستانو تاسو واوریدل چې د هلمند کې د ملي اردو د سرحدي ځواکونو د تلورمې په لړ واقمندان جنرال ظاهر ګل مقبل نن د ماين په چاودنه کې وژل شوی دی زموږ خبرونه د ملاري
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د افغانستان ولسی جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې د افغانستان ته د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر په ناڅاپي سفر او د سولې په اړه پراخ بحثونه درلوده د غونډې ته زما همکار رحمت الله افغان ورغلی و چې هم د وسره سره د کابل استډیو څخه د ټلیفون پر کښې دی افغان صاحب خبرونه ته شرغلی تاسو د ولسی جرګې د نن ورځې عمومي غونډې ته ورغلی وی دوی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په اړه څه بحثونه درلوده
بلې فرباجان تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم لکه تا چې یادونه وکړه د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د بلابلو مسلو ترڅنګ د افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ شرم ناڅاپي سفر او همدارنګه د سولې په مسلو باندې خبرې وسولې یو شمېر وکیلانو افغانستان ته د ډونالډ شرم سفر چې لومړی سفر ده په نیک پال نیسي او وایي چې دغه به د افغانستان سره اوږدمهاله مرستو د تازه کېدلو یو ښه بېلګه ده دوی وایي چې دغه د سفر له سولې سره مستقیم تړاو لري له بحثونو وروسته د ولسی جرګې عمومي رئیس امیر رحمان رحمانی په دې اړه وویل
سفر غیر منتظره آقای ترامپ در افغانستان دو پیام داشته اول مذاکرات صلح دوباره آغاز می شود با طالبان و طالبان آتش بس را منع یک پیشرفت خواهند پذیرفت افغانستان باید آماده گفتگو و مذاکره باشد تا زمانی که صلح در افغانستان عملی نشود همکاری و حمایت از دولت جمهوری اسلامی افغانستان ادامه خواهد داشت و در کنار مردم افغانستان خواهد بود
همدارنګه ښاغلی رحمانی وایي هر هغه هڅې چې د هیواد با عزت سول راوړي موږ د ولسی جرګې ملاتړ کوي همدارنګه ولسی جرګې په حکومت باندې غږ وکړ چې د سولې د مذاکراتو له پیل وړاندې باید د سولې په اړه باندې د یو لوی اجماع چې په هغه کې سیاسي احزاب همدارنګه بلابل نور اقشار ګډون کې باید رامنځته کړي همدارنګه دوی ویل چې غربان دی وړاندې شت په توګه چې د افغانستان د حکومت او د متحده ایالاتو لخوا طالبان ته وړاندې سوی د باید طالبان یو مني فریباجان د په څیر کې د چتیر وړ مورز د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ افغانستان ته راغی او په ګرام هوایي اډه کې د خپل سرتیرو ترڅنګ د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل همدارنګه د خپل خبرو کې ادونه وکړه چې تل طالبانو سره خبرې پیل سوي دي خود وړ ولسمشرانو د ارګ د اعلامې لمخې دوړ په دې باندې تاکید کړی د وړاندې لدی چې وسلوال طالبان له افغانستان یا امریکا سره خبرې پیل کړي باید دوی وربند یو مخکنی شرط په توګه ومني چې د ښاغلي ټرمپ په خبره طالبان غواړي وربند ومني بلې فریباجانې
ډېر زیاته مننه کوم رحمت افغان دوستانو لکچې وموریدې امریکا متحده ایالاتو ولسمشر افغانستان ته راغلی و او په یو ناڅاپي سفر راغلی و دلته د سولې په اړه د افغان ولسمشر سره بحثونه درلودل او دغه راز د خپلو سرتیرو سره ولیدل ورسره یو شمېر کابل ورځپاڼو ته چې هغوی په خپلو مقالو کې په دې اړه څه لیکلي دي د دغو ورځپاڼو سرټکی اجمل تورمن لوستی دی
سرخط خپلواکی ورسپړې په خپل سر مقاله کې لیکلي د امریکا ولسمشر طالبان نرموي ورسپانه وړاندې لیکي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وړمش په نوښت په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته راغی نو مورید بګرام پاوي اډکه ل ولسمشر غنی سره د لیدنې ترڅنګ امریکایي عسکرو ته وینا هم وکړه سر مقاله لیکونکي لیکي ولسمشر غنی او ډونالد ټرمپ د لیدنې پر مهال د افغانستان کونو د سرخندنو د ستاینې ترڅنګ ټینګار کړی چې که طالبان د سولې هوکړې ته ژمن وي نو باید اوربند وکړي په سر مقاله کې راغلی ټرمپ ویلي چې طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي او تمه لري چې دا ځل به نه یوازې دا چې اوربند ته غاړه کېږدي بلکې دا پروسه به له ځنډ سره مخ نه کړي په سر مقاله کې د غشان راغلی چې دواړو ولسمشرانو له افغانستانه بهر د ترهګرو د زالو له منځه وړل هم ډیر مهم ګڼلی دي د سر مقاله لیکونکي په باور په ټوله کې افغانستان ته د ډونالد ټرمپ راتک او له افغان حکومت سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او سولې په برخه کې ګډ دریس او اقدامات د هیواد په ګټه تمامېدلی شي او کو دواړه لوري همداسې مخته ولاړ شي لري نه ده چې په افغانستان کې د روانې پردې جګړې ټغر ټول او افغانان سولې ژوند ولري ویساخ په لوکه ورسپانې بیا افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د شن راتګ د افغانستان د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کول بللی دي ویسالي کې افغانستان دا مهال د یوې بي دروازې کور حیثیت لري د چا چې څو وخت سره وغواړي ورته راځي او چې کله یې سره وغواړي بیرته سي خو د سر مقاله لیکونکو په خبره کله چې د امریکا ولسمشر دا شن راځي د افغانستان د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کولو موضوع سره خامخا تړلې ده د سر مقاله په پای کې راغلی موږ په داسې حال کې چې ل نړیوالو په کلکه غواړو چې زموږ د ملي حاکمیت او استقلال سری کرخي وپیژني او رعایت کړي ل خپل چارواکو هم په کلکه غواړو چې د دې تاریخي هواد ل ایسیت سره لوبې نه کوي هوا دولتي ورسپانې هم د موضوع په اړه لیکلي دي د هیواد په سر مقاله کې په دې اړه راغلی چې د خاغلی غنی او ولسمشر ټرمپ په دغه 45 دقیقې لیدنه کې پر کومې مهمې مسلې چې ډېر بحث شوه هغه په افغانستان کې د سولې لپاره شمنتیا و سر مقاله لیکونکي لیکي د سولې لپاره د دواړو ولسمشرانو لومړی غوښتنه اوربند و هغه اوربند چې په باور د سولې لپاره لومړی شرط او سره کرخه بلل کیږي
او سمستا سره غلې پیغامونه
تاسو لا پیغامونو
ما دغه اربونه ده چې راز ما زغ دې تر ولسمشر ورسیږي چې دغه د هلمند په ولایت کې د دریشته ولسوالۍ کنيولې د دلارام تر ولسوالۍ پورې تر دغه دامبر غلای کیږي دولتي پولیس هیڅ مخنیوي نه کوي پس تر ګویني غل دځي کوي د خلکو شش متر پیسې حخي او د دولتي پولیس دغه نه ورته کوي خپل په پوسټو کې ناشتي شورا ولسمې نه غوښتای سره خبره کوم
زه محمد کار سروان ما د کندهار ولایت څخه سره په تماس کې ما ازادي تر دوی ممکران تم ډېر ډېر سلامونه وایم نو تاسو څنګه دا هله ورته د چا څو په زندانو باندې ورسېږي وروره په خپل شخصي زندانو کې ډېر مشکلات سره بنجان مخ شو وروره نو دا بنجان څخه ولې یو تحقیقات نزم کې چې ولې د سینې سره کې ترنوالان خدمت او غشتن د شته سوال د اسکو د بل مسلمان مخشن ول د خاران مزوران د کلو کلو خناس څه په خوې لا تاسو چاته کال په تیر کې نو د دې بس ژوند د شرای لاس ځوانان لاړه لته بنجان د وسې شری سوال بچان سر بنان لري چې بل څو سر پنا ور سر پرستان نه څه د کورو ده نو زما د حکومت څخه د غشتن د شته سوال بنجان باندې څه کوي بنجان دې رسن سره مخ دي څوک مریضان دي چا دنګونه کړي دي نو ما دا غوښتنه ده چې حکومت څخه تاسو دغه بندیان یا خوش کړي یا دوسیه وسړي وسلام په اختیار
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مرستولې و زموږ خبرونه له هم ادامه لري په دې سره ورسېدو په کابل کې 12 نیمو بجو ته د غرمې اوس یو ځل بیا له اجمل انسخه د مهمو خبرونو سره چې کیاورو
دا هلمند چارواکو تایید کړی د چنن سهار په 14 کې افغان جنرال وژل شوې د هلمند ولایت د اماړي کو مسول زاهد تل ازادي لري ته تایید کړی چې د مارچ او ناوی ولسوالۍ ترمنس په لار په 14 کې د ملي اردو د سرحدي ځواکونو د څلورمې پله لیوا کمانډان جنرال ظاهر ګل مقبل وژل شوې او دوه عسکري ټپیان دي دا افغان ځواکونو تیر شپه د پکتیا په احمد اباد ولسوالۍ کې هوایي بریدونه کړي چې د چارواکو په خبره 15 وسلوال مخالفان د حکومت پکې وژل شوي دي د پکتیا د پولیسو ویان سردار ولی تبسم نن په دې اړه ازادي رډیو ته څرګندونه وکړه د لندن پولیسو ویلي د هغه بریدګر په اړه جزئیات به خبره کړي چې پرونی په دغه خار کې دوه کسان په چړو وهل او د پخپل د پولیسو لخوا په ډزو وشتل شو د لندن د پولیسو مرستیال کمشنر نیل باسو ویلي چې بریدګر ته وشکلن عثمان خان په 2012 کال کې د تروریستي جرایمو په ترسراوي بندي شوی هم وو او افغان برتانیي سکوهون کې سهیل احمد خپل انګلیس سیال ناک اوټ کړ د سهیل احمد او ډایلن ډراپر ترمنس لوبه بیګا شپه د لندن په یار کال کې وشو
مننه کوم اجمالاند دوستانو تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم اولولي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام او د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دي د پروګرام زما همکار عبدالنافع همت جوړ کړی
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زما سلامونه او نیکه هلی ومني زاد النافي همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې په افغانستان کې د ایډز له درې زور ناروغانو څخه نیمه موتادین دي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خولمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي
په کاپیسا ولایت کې نږدې 30 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول د کاپیسا ولایت د امنی قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې لنشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د قوس میاشتې پر درې منیټه د دې ولایت په مرکز کې نږدې 9.5 کیلوګرامه هیروین ونیول دا هیروین په یو لاري موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې و چې د افغانستان له شمال څخه د کاپیسا لاري ختیځ ته قاچاق کړل شي د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی د ننګرهار ولایت پولیسو د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشي مواد ونیول د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادي رډیو ته ویل په لومړی پیښه کې پولیسو په چبرهار ولسوالۍ کې د استوګنې په یو کور کې 15 کیلوګرامه هیروین او 10 کیلوګرامه چرس ونیول پولیسو په دوهمه پیښه کې د بټیکوټ ولسوالۍ په یو کور کې 28 کیلوګرامه چرس ونیول او د دې پیښې په توری د کور څښتن هم نیولې دی په بادغیس ولایت کې سلګونه کیلوګرامه نشي مواد وسوځول شول د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته ویل د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې له 1400 نوي کال راهیسې بیا تر اوسه پورې 1.5 کیلوګرامه بیلابیل نشي مواد وسوځول د یادونې وړ ده چې د یو او یا پیښو په تړاو څه د پاسه 50 تن قاچاقونکي عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي او د ونې وروستۍ پیښه ده چې د بدخشان ولایت پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین ونیول د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ امنیه قمندان نجیب الله فرخاری ازادي راډیو ته وویل د دې ولسوالۍ له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ملي امنیت په مرسته 15 کیلوګرامه هیروین ونیول چې د سوګنې په یو کور کې پټکل شوی او په پام کې وچی پر وړو قاچاق کوونکو یې خرڅ کړي. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور درې کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب شمته کړی دي. په افغانستان کې د ایډز له درې زور ناروغانو څخه نیمه معتادین دي.
تر اوسه پورې 2,803 پیښې د عامې روغتیا وزارت د ایډز د ملي کنټرول سره ثبت شوي دي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو عامل د نشي موادو اعتیاد دی.
یک تعداد خانمایی که نو از اثر خوشناسای خانوادگی
یو شمیر خزی داسی دی چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله یې نشو ته مخه کړې ده.
دا چې نشه د مرګي په ناروغانو باندې څومره ناوړه اغیز لري په دې اړه له ډاکټر بشیر سروري سره مرکه لرو.
یقینا د مرګي او شرط همدغه دی چې څوک تداوی لاندې هغه د اوږدمهال وخت لپاره دوا باید وخوري.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خو زما هیڅ نه یریږي لکه همدا اوس مې چې د ورونو جنازو ته ګورم.
رښتیا هم چې ډیره دردناکه پیښه وه خو ته تر څو پورې به ژاړې.
وس پرونه په محتاجونو کې د ایرز ناروغي په موضوع پیل کوو. په افغانستان کې د ایرز له درې زور ناروغانو څخه نیمه محتاجین دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د 2019 میلادي کال پیل څخه بیا تر اوسه پورې له دوی سره د ایرز 150 ناروغان ثبت شوي چې ولسې د نشي مواد محتاجین دي. دا محتاجین له دې امله د ایرز یا ایچ آی وی په ناروغي اخته شوي چې په ګډه یې د پیچکاري بمبه یا سورنج استعمالاوه. طبي ډاکټران وایي چې د ایرز وایرس د پیشکاری د ککړې او سیمرسیو بمبې لاري په اسانۍ سره له ناروغ انسان څخه روغ انسان ته انتقالېږي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان پر وسخ کال په افغانستان کې د ایرز د ناروغانو تخمینی شمیر 15,900 خودلی وو. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سغنی چړنې ښیي چې په افغانستان کې 2,803 کسان د ایډز په ناروغي اخته دي. د عامې روغتیا وزارت د ایډز ناروغي د کنټرول ملي پروګرام مشر ډاکټر سمرالدین ځاځي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ایډز ناروغان نیمایي معتادین دي ځکه چې د ایچ آی وی وایروس د سورنج یا پیچکاری د بمبیل لارې له یو ناروغ څخه بل انسان ته په اسانۍ سره انتقالیږي.
تر اوسه پورې 2,803 د ایچ آی وی پیښې د عامې روغتیا وزارت د ایرز د ملي کنټرول سره ثبت شوي دي چې په دې کې تقریبا 1,055 هغه پیښې دي چې د نشه یي توکو روږدو کسانو کې شتون لري، خصوصا هغه روږدي کسان چې دوی خپل نشه یي توکي د پیچکاریو د لارې استعمالوي. دوی د یو ستنې او پیچکاری څخه څو نفره استفاده کوي نو په دې سره د ایچ آی وی انتقال د یو نه بل ته په اسانه کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په 2013 میلادي کال کې له دوی سره د ایډز 144 یا ناروغان ثبت شوي چې 40 کسان یې معتادین دي، خو سخ کال بیا له دوی سره 150 تازه ناروغان ثبت شوي چې 18 یې معتادین دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سخ کال د یو ځانګړي پروګرام له لارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 3,386 معتادینو ته 2,000,000 د پیچکاریو بمبې وړیا ورکړي دي. د دې پروګرام هدف دا دی چې معتادین څو ځله او په ګډه د پیچکاری یو بمبه ونه کاروي او د ایرز ناروغي روغ و خلکو ته انتقال نسی. ډاکټر امان الله روفي وایي چې هغه معتادین تر ډیره بریده د ایرز ناروغي له ګواک سره مخ دي چې د پیچکاری له یوې بمبې څخه په ګډه استفاده کوي.
معمولا اینو دو وخت زرق میکنن زرقی
هغه معتادین چې په ورځ کې 2 نشه یي مواد ځانونه ته پیچکاری کوي او یا څو کسان د پیچکاری یو بمبه په ګډه کاروي، په دوی کې یو کس په ایچ آی وی ویروس ککړوي. دا ویروس په اسانۍ سره روغو کسانو ته انتقالیږي. هغه کسان چې نشه یي مواد ځانونه ته پیچکاری کوي زیان د هغو کسانو په پرتله ډیر دی چې نشه یي مواد کاروي. دا کسان باید د نشه یي موادو استعمال ته تغییر ورکړي او ځانونو ته له پیچکاری کولو څخه ډډه وکړي چې ډیر زیان لري او سړی وژني.
د نړیوال روغتیایی سازمان د راپور پر اساس په نړۍ کې څه د پاسه 1 میلیون کسان د ایډز په ناروغي اخته دي چې د افریقایي هیوادونو ترڅنګ د جنوبي آسیا هیوادونه او افغانستان هم د دې ناروغي لستر ګواک سره مخ دي. ایډز یوه وایروسي ناروغي ده چې د انسان د بدن دفاعي سیستم کمزوری کوي او بیا یې وژني.
محمد ایاز سنکوچ په محتاجونو کې د ایډز د ناروغي په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ایډز له دریو زرو ناروغانو څخه نیمه محتاجین دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. د بشري حقوقو خپلواک میسون وایي چې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو عامل اعتیاد دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون په تازه راپور کې راغلی چې دوی ته په تیرو 8 میاشتو کې د تاوتریخوالي 8 قضیې رسیدلی چې اصلي علت یې نشي مواد دي. د دې ترڅنګ دوی ته لسکونه ښځې هم ورغلي او غواړي چې له خپلو معتادو میړونو څخه جلا شي. د ښځینه حقونو فعالان وایي چې په ښځو باندې د تاوتریخوالي ترڅنګ یو شمېر ښځې د معتادو میړونو لخوا په نشو باندې هم اخته شوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
له خوځو سره د تاوتریخوالي په اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تازه راپور کې راغلی چې په تیرو 8 میاشتو کې لیدې کمیسیون سره 2022 پیټه پیښې ثبت شوې دي. د دې راپور پر بنسټ د تاوتریخوالي په سولو کې ونه وی پیښې په کورونو کې دننه شوې چې مهم عمده دلایل په نشي موادو باندې د دوی د میړونو یا کورنۍ د نورو غړو احتیاط دی. د بشری حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د خوځو د برخي مسؤل لطفي سلطاني ازادي راډیو ته ویل زینو معتاد میړونو خپل میرمنې په زور په نشو وخته کړی دي، ځکه نو د هغو خوځو شمیر ډیر شوی چې غواړي له میړونو څخه جلا شي.
یک تعداد خانمایی که نو از اثر خوشنطای خانوادگی
یو شمیر خزی داسی دی چه ده کورنی توتیری خواله لعملی نشو تا مخه کرده. بلستون زد داده چه همده خزی ده کورنی ده غرو لخوا نشو تا اد استل شویدی. مونگ سا کل پتی روگ میاشتو که و داسی قضی دلو دی چه خزی پا زون نشو تا اد استل شویوی. ده خزو پر ورانده ده توتیری خواله لوی عمل اتیاد دی. دیره حقا خزی چه لخپل میده سخا ده جلکی دو لپاره ده بشری حقونو کمیسون تا راغلی دی میدونه ای پا نشو اخت دی.
د دې راپور لمخې د تیرو کلونو په پارتلا له خوځو سره تاوتریخوالي په سولو کې یو څلویښت ډیر شوی چې عمده عوامل بیوسلي او کورنۍ ستونزې دي. یو شمېر هغه معتاد ښځې چې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکزونو کې بستري دي ازادي راډیو ته ویلي چې د میړونو لخوا په زور په نشو باندې اخته شوي دي. د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد شهلا فرید د معتادو میړونو لخوا په زور د ښځو معتاد کېدل یوه جدي ستونزه بولي او له افغان دولت څخه غواړي چې د ښځو د ژغورنې لپاره ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي.
اگر یک مرد متات میشه تنها خودش متات است، ولی وقتی یک زن متات میشه
کله چې یو نارینه متات کیږي په هغه صورت کې اواز دای متات وي. خو کله چې یو ښځه په نشو اخته شي له هغې سره یې ماشومان او د کورنۍ نور غړي هم په نشو باندې اخته کیږي. له بده مرغه چې د ښځو چارو وزارت او په مجموع کې افغان دولت د معتادو ښځو لپاره هیڅ ګټور او مؤثر پروګرام نه لري. راتلونکي کال باید د ښځو چارو د وزارت لوی کار هم دا وي چې له نورو ادارو سره په همغږۍ معتادو ښځو ته یو ځانګړی پروګرام جوړ کړي. باید دغه ډول هغه کورنۍ هم وژغورل شي چې د احتیاط له امله له تاوتریخوالي
په
داسې حال کې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وقایه تر درملنې غوره بولي، د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون له اړوندو ادارو څخه غواړي چې د عامه پوهاوي له لارې د احتیاط مخه ونیسي.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در شاه‌آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبا.
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت ورده
رایست. تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې نشه د مرګي په ناروغانو باندې څومره نواړه اغیز لري. طبي ډاکټرانو وایي که معتاد مرګي ناروغي ولري نو د مرګ خطر یې ډیر دی، ځکه د مرګي ناروغان ځانګړي پالنې او ساتنې ته اړتیا لري چې د احتیاط په صورت کې د ناروغ سمه پالنه نسي کېدای. دا چې احتیاط د مرګي ناروغانو ولې تر نور ناروغانو ډیر ځپي په دې اړه فرید حلیمی له ډاکټر بشیر سروري سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې مرګي څه ډول ناروغي ده.
مرګي یو عصبي ناروغي ده، یعنی د اعصابو د خود به خودي فایرنګ له وجې چې برقونه داسې لکه شارتي غوندې کوي په دماغ کې پیدا کیږي. له دیرشو ثانیو نه تر یو نیمو دقیقو پورې دا وضعیت دوام کوي او بعد له هغه نه خپله له منځه ځي. دا چې مشکل دماغ په کوم ځای کې پیدا شوی او یا وړوکی ده او یا ټول دماغ نیولی ده، اراز و علائم هم فرقی. ځینې مرګي داسې چې سلای په لاره کې رواني نه پوهیږي، فقط حافظه کار نه کوي چې په د شلو ثانیو کې څه کار و څه خبره و. ځینې داسې چې لکه یو ګوته لاسې خارش خوندې کوي یا سوزش خوندې کوي، خو وروسته ښه کیږي په څو ثانیو کې، چې موږ ساده مرګي ورته وایو. ځینې مرګي داسې چې لږ څه مغلق کی، یعنی د سړی یا د ښځې شعور له منځه ځي او د هغه وخت کې دی نه پوهیږي څه کارونه کوي، خو کوي یو شی چې خپل هم نه پوهیږي. ممکن دی چې یو شی چپه کړي، ممکن یو چا ووهي، لیکن په خپله نه پوهیږي. او یو بل رقم چې بیخي عمومي مرګي دی، یعنی مانا چې په ټول دماغ کې برقونه شرطي کوي او کنټرول نه کیږي، دا هغه رقم دی چې خلک یې ډېر پیژني. یو موږ تاسې ورته غټه مرګي وایو. په دې رقم کې سړی لویږي، استفراق کوي، خولې نه یې کفونه راځي، اوازې داسې تنفس خرخر کوي او کبود رنگ پیدا کوي، کیدای شي ادرار وکړي، لاس پښې کچ کیږي. نو دا هغه رقم دی چې خلک ورته ډېر معرفي دي او خلک د مرګي په نامه پیژني، خو هغه ولوکی ولوکی شکل ډېر خلک ورسره معرفي نه دي. حتی خپل مریضان چې دوی دا مریضي لري هغوی نه پوهیږي، کنه دواړه مرګي دي او فقط وسعت له اندازې له وجې نه دوی فرق کوي.
معمولا دغه ناروغان چې مرګي لري خودوی مراقبت ته ډېر اړتیا لري، خو بي سرپناه معتادین په داسې حالت کې ژوند کوي چې دوی مراقبت ته لاسرسی نه لري او کورنۍ نه لري دي. دوی ته دغه مرګي څومره جدي مشکلات پیښي؟
یقینا د دوی مشکلات هر وجه نه ډېر دي او د مرګي له مجنه هم باید زیات دي. موږ څو کټګوري مریضان لرو. یو مریضان دی چې مخکې د اعتیاد دوی مرګي لري، احتیاط چې پیدا کیږي نو د هغه مرګي هم بې نظمه کیږي، هم شدید کیږي. یو قسم مریضان مرګي نه لري خو د احتیاط له خاطره او د هغه مواد چې کوم دی مصرف کوي او مقدار کم زیات کیږي، د هغه سره مرګي هم دی تجربه کوي. او ځینې مریضان دی چې وروسته له احتیاطه چې کوم ماده مصرف کړی دی او شرایط زندگی خراب شوی دی، حفظ صحه نسته، نو د ده امنیت مسؤلیت هم خراب دی. هر چېرته سر لګېدلی، هر چېرته زخمي شوی دی، کیدای شي نوی مرګي ورته پیدا شي بعد له احتیاطه. خو په هر صورت احتیاط مریضي که څوک ورسره مرګي هم ولري، د هغه انظار ښه نه وي، د هغه مشکلات زیات دی او د هغه حملات به متکرر دي، او که په هغه باندې هر شی راغی نو مرسته او مراقبت به مورته په وخت ونه رسیږي، نو دوام کوي، نو خپل پیامدونه هم به ورسره ښه نه وي.
مرګي ناروغان عموما دوی دوامداره دوا خوري، خو بې سرپناه معتادین دغه شان دوی دوا ته هم لاسرسی نه لري، نو دوی څنګه مشکلات سره مخامخ کیږي؟
یقینا د مرګي یو شرط همدغه دی چې څوک تداوی لاندې هغه د اوږدمهال وخت دپاره دوا باید وخوري. د څو کلونو، پنځه کاله، درې کاله، که ماشوم یې درې کاله تر پنځه کاله تلس نه جګي، نو بیا کیدای شي تر لسو کالو یا تر آخر عمره پورې دوا واخلي. دا یو شرط دی او دا رسک دی چې هر وخت یو سړی مرګي ولري او دوا ورته ونه رسیږي، نو د حمله ګارانټی نه کیږي او هر وخت په هغه باندې حمله راتلای شي. دا عمومي خبره ده. خو کدا سه سړی سره نو د حاضر نشاورم پرابلمونه ای هغه پخپلم ځینی مواد داسې دي چې مرګي تولید کوي لکه نارکوټیکس یا مخدرات چې که اندازه زیات مصرف شي یا دغه تابلیت کا و منبهات چې دی نوای راغله هغه اندازه زیات مصرف شي نو مرګي زاده او که سړی مخکې مرګي لري دا شایان هم ګډوډ خوري نو مرګي به دوه برابر شي. د خپل مرګي تداویم چې نه کوي نو بیا د هغه عملات چانس ډیر پکې زیات دی او احتیاط واقعا مشکل پیدا کوي د مرګي د تداوی لپاره ځکه چې هغه یو ورځ دوه ورځ نه یي څو کلونه دپاره یي.
که چیرته یو معتاد منظم خپل دوا وخوري آیا اثر کوي که نه کوي د مرګي تداوی لپاره چې خوري؟
که دا پلان یو مریض ته جوړوي باید یو ورزیده ډاکټر ورته جوړ کړي. له دې خاطره چې ما وویل یو خو مرګي دی یو د مرګي کوم دوا دی چې دی خوري بیا هغه نشاور دوا دی چې هغه هم یو رقم نه دي نو سل رقمه دي دا کوم یو دا خوري او په کمه اندازه خوري نو دلته یو بیلانس ډېر ضرور دی چې د ډاکټر لخوا جوړ شي چې یو سیف یو مسؤول دوا هم د مرګي د تداوی لپاره پیدا شي چې هغه د نشاور مواد سره انټرکشن یا تقابل نه کړي یا تقابل دستی چې گواکه د وضعیت لپاره مرسته وکړي. نو په دې صورت کې رواني ډاکټران یا عصبي ډاکټران کولای شي چې داسې دوا ورته غوره کړي چې مرګي لپاره یې مخي او د هغه ماده نشاور سره هم کومه تقابل ونه لري یا کیلری تقابل د مثبت په اړخ باندې زیات فکر وشي چې کوی یو بل ته کومک وکړي. نو دا یو ډېر قوي منیجمنت غواړي چې یو نظم هم غواړي چې مریض باید په نظم ووسي تر یو مرکز کې یا په کور کې یا وخا ډاکټر منظم ورته رسیږي او دوا مرته یک ملکی کې چې د احتیاط کې ډیر مشکل ده.
کچیرته او موتان د مرګي تداوی لپاره آماده اوسېږي چې خپل ځان تداوی وکړي احتیاط ورته سمره مشکلات پیښې دي د تداوی په برخه کې
کافی مشکلات پیدا کوي. احتیاط یوازې د مرګي د تداوی لپاره چې یو سوکلن برنامه ده مشکل نه جوړي. هغه د درې وخت ډوډۍ لپاره مشکل جوړي د خوب لپاره مشکل جوړي پوره د یو کس برنامه ورانوي. یعنی هغه سړی نشي کولای چې په وخت خپل ټول کارونه سرته ورسیږي په شمول د تداوی د مرګي. یعنی احتیاط او هغه د هغه ټول پیسې هغه نشاور موادو ته خرڅ کوي د هغه وخت هغه ته نیسي د هغه سوچ هم عمل دی. نو د ده مرګي مخکې ته په کنټرول لاندې و اوس به کنټرول نه وي او حملات به زیات راځي.
دا چې نشه د مرګي په ناروغانو باندې څومره ناوړه اغېز لري په دې اړه مونږ له ډاکټر بشیر سروري سره زموږ د همکار فرید حلیمه مرکه اورېده.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گده میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چه کوئی
تا سی غواری چه ما موتاد که یا پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شایده چه پا یو دودی سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم دی ازادی راجو دی زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا
خیر دی پودر ما و حاسی را سرکی نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تا سی زما سرسم دخمنی کوئی
د ازادی راډیو د نو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو ا په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا ده چې د بسم الله جان دوارونه د موټر په ټکر کې مړ کیږي. دا غم پر بسم الله جان باندې دومره بد تاثیر کوي چې د ژوند ټولې چارې ځنې پاتې کیږي. اکثره وخت یا ژاړي او یا هم په اندېښنو کې ډوبوي خو یو انډیوال له دې غم څخه د ژغورلو لپاره هغه ته یوه لاره ورښیي. دا چې دا لاره به څه وي او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
بسم الله جان سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ولی جاری خیریت دی؟
ولی من جالم دتورن مرگ لغم دی
هاوی دی خدای او بخی تو وس مجاړه مړی په شاړه بیرته نژوند کیږي.
زه دکان ده دغه لپاره لازم چې ګوند په میو په برشی او خدا غم ډیر ترون دی ټول اورس په جلا را باندې تیر شي.
نو داغه په کې خود و میاشتي کی
او دو میاشتي کی خو زما هیڅ نه ریږي لکه هم دا اوس مې چې دورې نه جنازو ته ګورم.
هغه خود موټر ټکر و یوه پیښه وه تیره شوه خدای تصور وکړه.
خیر
اس کو آگو استا پاڑا بیر تن راج بندی کی گی خدا ہے تا صبر وقع
ٹول دوستان صبر وقع صبر کا دمرا سانا کارم نہ دے دمرا لوئے کم آواز سنگا ایر کم
نو والے آواز ہے شکر دے پلار مور میرمن بچیان او نور رونا لری
ہر سوک بل سائی لری دو رونو سائی بل سوک نشی ڈکوال آئی
اجمالا چا خبر ادا دا بسم اللہ جان والے جاڑی
تخپلو زوانی مرگانو رونو لغم جاڑی
نو دے غی پی کہ خودوی میاشتی کی گی
او ایس بکا غزوسی چو رور باندے پل بی دورونو غم و چنگ دورا شریر کم غم تو سوانا نورونو غمونا
لالا جان تو بسم اللہ جان تا لگ دسر ڈاڈ وار کا زوم چی یو ضروری کار لار
سما دا ولار شا یار بسم اللہ جان تا مجیبا سڑائے تو بتر چو پوری جاڑے ستا پا جڑا خودی ورونا بیر تا نراج بندی کی گی
مام دیر کو خخ کڑا دے چا دا غم ہیر کم خود سو کم نمیری گی نمیری گی
راشا چلالا دے دا سی شای در کی چا دا غم دے بیا بیخی پا یادم نشی
سو شرا کبی
تا سگریٹ وست کوا چا طول غمونا دے لزر ووزی
پا سگریٹو میں غم لزر نووزی انتا ہو گورا لزار ایسے میں پانسوس دانے سگریٹ کولی دی
دا غسی سگریٹ ندائی چا تاس کولی دی دا بیخی جلا سگریٹ دائی
دا سنگا سگریٹ دائی
تو خو یاو زلوس کوا بیا پا پخپلا پوشی چی دا سنگا سگریٹ دائی
ساما دا ترا کچو ویس کوا
او واخلا ویس کوا
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
رازا رازا مہربانی ہو کا
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام رازا رازا پر دغه چوکی کی نا
سمجھ ڈاکٹر صاحب نا دیکھی نستم
خوا سے تکلیف لری
ڈاکٹر صاحب زند ہیروئن عملیم اوز غرم چی نزان علاج وکم
خا تا کیسا ہو کا چی سنگ عملی شوی
ڈاکٹر صاحب کیسا دا سوا چلس کالا مخ کے میں دو رون موٹر ٹکر کر او دوارا ہوا چل شول
خدا دیو بخی خا بیا سو شو
ما دا غم نشو زغمالای نمیل پارا چی دا غم میر چی نشو دا میں مخا کرا
نو سنگ شو بیا دے غم ہیر شو
اللہ ڈاکٹر صاحب غم ہیر نہ شو بلکہ سن نور غمون امیم پرو گو بار شوال او ملائی غوشا غم آتکڑا
سنگ ہے ملائی غوشا در ماں تکڑا
ایو دکان میں سن لو آغم ہم خانس کر او پیسے یہ ٹول پن شو کے رات سکھانے
بیا سو شو
کردے اونس دمی میر منی اوڑو بچوں نو نیر لوگی او تندرا سر ہوں گا للی بیچارہ گا نیر پن تکلیف شو
خا بیا سو شو
دو کال اونس دمی میر من نارو گا شو ہمیں دے علاج پیسے نہ تن لو دی سو اونس دا مرا شو او اڑ بچیا نے را پات شو
بچیا دی اس چیری دی
د خسر گرمی اسی گی خسر میں ہم دیر غریب سڑے دے
خیر دے مجاڑا خدے بے خیر کی خدے بچان خود یو سرپنا لری
ناکتر سے نا دے ماں کو گوری یہ پسوانے کے میں ٹھول کا ہونا ودلی دی اختان میں ہم تکس بین شوی دی بیخی سرگلن مڈاک گارم
خیر دے تان دیکھنا مکہوا اس ہم شکر دے زوانے ویختہ دمرا مہم نہیں دی غاخون نہ بدے ہم جوڑ شی
نا ڈاکٹر صاحب زوانی مانی نورا نہ رہ پاتے ہنڈو کے میدان سنر کے بس یوں سے میں ہم جوڑ نہ دے
تے سان دیکھ نہ مکاوا مونگ بدی پشاف خانے کی بستری کو انشاءاللہ بیر تبروغ جوڑ شی
ڈاکٹر صاحب ما غلط فکر کرو زما پشان دیر نور کلنگم غلط فکر کوی
سنگ غلط فکر
ما فکر کاؤ جنا شبو میں لزڑ سکا غم لری کی اوس پوشم چې نشه د هیڅ غم هم نشه لري کولای بلکې په شلو نورو غمونه یا مخته کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.